آزاده به سپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم بیامو هم هر کلی کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل خوري وباسي. دا لړۍ روانه ده، که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 14 وو د اپریل تر 10 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه، او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقوقو غنو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکټنی وکی کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په زور دي کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې څه کړه؟ د افغانستان زیان په څه کړه؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دی روي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان لاغه 1928 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او زمنن پاکستان حکومت او واکمنان د 1950 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هاري کمشنریت څخه همدغه سلنورو نړیوالو ماسیو څخه په افغانانو باندې د فشار دی واردولو لمخې دوی ګټه ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغه سی په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټول حقوقي بنسټونو او دغه سی نورو د بشري حقوقو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا لنړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد وویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکي او یو بار ده دا لخپل ځان لري کړي. ولې ایم آی ایف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمایزو پروژو کې ټوټه ټاپی سیپک په دوه کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پر کود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته واداره کړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نیسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده، هغه په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني، نه د
مهاجرتقانون، یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حده پورې همدغه سیاست ده. بلې،
او هغه بله خبره څرنګه چې او به شي
سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
نه ګران صاحب، چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي له نړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه هم پی لګیږي او د همدارنګ نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای، په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسائل ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې لنونه سو اتاو یا را پدې خو له افغانانو څخه سیال ته نشتی، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبی کې نشتی. له روس څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د جنو نیابتي جګړو د مقصدولو لپاره کار اخلي، دا خو له هیڅ څخه پټه نه ده. په دغه باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلې دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضعیت زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسو یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغانان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزو ده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د غوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
او بخشي ګران صاحب، وبخشي کچرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشته. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان بس ښکارو باسو. هلته خو یو وخت چې پلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس د دیمجه د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچي کې، یو څه هیڅ نه وایي. ولې دغه ته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی را باسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې تراګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ورکړی دی، تراګری دلی جوړ کړی دی لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي چې موږ د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی.
مننه.
دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخي دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دی، په داسې حال کې چې اتلک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
تلاش شي. کته ستراشم دغه کډوال کچیرته افغانستان ته راشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارش؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده، په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي اغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي، کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید. دا یو مسله. دویمه مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري، دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی حالته د ژوند معیشت کې وکولای شي. د دې ترڅنګ صحیح برخه هم دغه سره واخله، او ورسره یک ته تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دې لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف شي په افغانستان کې ستر ډېری محدود دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوي چې د دوی د پاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګه د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او ته داتي، دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګا باندې، خصوصا په خدماتي دستګا باندې.
مننه تلر صاحب. یعنی
چې په حکومت باندې واردی
تلر صاحب، مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم، او هم درس د ګران صاحب. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
مننه لم تدرنه سلام ده فرنده کوم څنګه معلومات د شخلق نشي اسيو بيوار بلکې پښتون پنوم باندې نشي لغه د یوزي تکلیفي حتی لغه نشي د ګورن مالا تلک مالکان راغړي چې دا تلک تاسو پریخو د جرمنه کې دي تاسو دا ونه ده دغه د تاسو ست په سلوار قانوني کړنه سره کیږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډیر زیات انداز وخت په تکلیف کې دي، د نه پروژه پېښو نه پختر پېښلو نه ځان ته د اختر رجیس لباس او دایې کړی دي.
میاخیل صاحب دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې ووسی او د پنډي په جنو پرخو کې دوی خالته کورونا په کرایې اخیستې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په خلکو هم فشار راځي چې هغه په ګرانه بیا باندې د خلکو ته کورونا په کرایې ورکړي او دا کورونا به تشپاتیش.
دلته دا ځان له کورونو خبره نه دا خلک چې دینه پاسې دلو دی بازي هر هیوادونو چې هغه غاړي ځاني سفارت کاران چې هلته سرمایه کاران غاړي هغه د انویسمنت دعوت ورکوي چې راشي خپل زموږ هیواد ته دا موږ افغانان په خپله راغلو په کورونو کې سرمایه ګزارین کړي دلته همدغه شان ښځې تجاران لرو چې درې پخا کې خپله د پاکستاني وروڼو د جملې نه یو تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې دفاع کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري ویلي چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغري د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مړ کېږي دا لوی هغه دغه د ګټلو دروازه بندېږي بل د ډېرې ستونزې راغلاړېږي په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هیواد دی که باندې بوج راځي او کوم راځي هر څه راځي هغه مجبور دي شوې کی او موږ ډېرې ښې طرحې دوی ته ورکړې دي چې دا بوجن کدوی را نشي بلکې مهاجر د دې لپاره د پیسو کې امید واقع شي نو دا څه طرحې شته چې ان شاء الله باندې بوج راځي
مننه میا خیل صاحب مخته دي چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتون کې ساق اتمر نظر لرو چې د څوي چې پاکستان ولې په دغه کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې د خبرو ته د غوږیږي او پاکستان په دغه برخه کې ډیر خپل دښمنۍ او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي په تیر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی که تاسو وګورئ هغه آیت چې امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چې اوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نزی نو پاکستانیان نتی کوشش کی چی که منگ افغانان سر امرستان نو که افغانان دیر مشکلات کری او پاکستان پا دغ برخه که پشار پا طالبان وان ذکر اولی چی کوشش کی طالبان دیر دی خبر تا دیر غوات کی دی تصویلی در کلا چی امریکایی حیات کابل تلاغی پا سباو بانده محمد صادق خان کابل تلاغی و زفکر کام دغه راتګم دغه حالت سره تړاو درلود او کوشش دا کول چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته ورسوي چې تاسو مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنې یو دریځ لرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او پستره تر خپل سیاست لاندې دی وساتي
اساق اتمر څرګندونه مو واوریدلې ګران صاحب څنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یست
شیبر صاحب چې په خپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی یو وګوري په امریکا کې واس د کانګریس ماینان دی چې یو پونم دی ویلسن او بل پونم دی لیون پینټا زوی دی هغه یو پټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی پونم دی پاکستان دیموکراسي اکټ او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګیدلې دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کیږي زورول کیږي بلوچستان پښتانه جبرن تشتول کیږي او هغه بیا لمنځږي او جسدونه یې مسخ کیږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کیږي همدغه شی دین نور چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې دي دا پاکستان سره مخامخ دی بل په امریکا کې باید زه وایم چې هلته دی بلوچستانو په نوم دی بلوچ امریکن کانګریس هغه ډیر فعال دی هغه هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغه غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فاکت فایندینګ یو هیئات یا کمیټې راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي هر ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کارا ملیشی دی که استخباراتی کری دی که دی پوز سرتیر دي دا تر شدید و ضربولاند دي او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسوه IMF دوی ته قرض نه ورکوي هغوی همدا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره 3 میلیارده که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګري وکړي او ضمناً دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل شه مناسبات ولري او ضمناً په ځینو ساحو کې ورسره همکاري زیات کړي یا اپګریډ کړي نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استابلیشمنت یا پوجي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي
مننه ګران صاحب مننه په د تلاش سب نظر کا واخلم تلاش سب څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي هو ولی
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حد پورې تر سره سوی ده د یو تعداد مجالسونه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره یونیسیار سره یونیسف سره د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي ک چیرته افغانان په اجباری توګه په ځپا د افغان خاورې نظام تر نه نوځي د دوی هغه لمړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرمختي چې بشري ناورین رامنځته شي دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حد پورې لري کوي دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو دا دویمه خبر دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام تر داخل شي اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي بدلی مهرې به ورته راولي دویم چلن به دا وی چې وسنی مهرې به په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخره یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنځته کیږي او بل اخره دغه روابط به هم نورماله کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي
زه
فکر کوم چې اخیری فایلو به دغه رقم
مننه ترسب میاخیل صاحب کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتلی دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي یو غوښ څه خوشنه لري عام افغانان چې غوي د اخراج لستون سره مخامخ دي
دایمه افغانانو مستنه داسې چې علي وطن ته د پښتې له والي دي ځین زمونږ د تقریبا 20% نه نیولې 50% خلکو ګوري اثر پنانه لري درې نسل پیدا شوی دي د دې ایال تکور نشته پرنګلو نشته خپل ولې صداري جوړه ده بدی د پاسپورتونو او د ویزو په سلسله کې چې دا خط نشوي دا نو ایس کته نه لیدلې ما نن یو نه کته نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نو هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه د ویلته بل اړین چې په جبه شو کوي نو دا چې مشکلات خلکو د شته خو په دې کې مونږ ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته او یو کال کې د شنو چې ټیم ورکي کال پسې ځه تم د لاس زنی کینی او انیشار هم لاس زنی کینی او افغانستان او پاکستان حکومت هم لاس زنی کینی
میاخیل صاحب
په کلاس په کلاس
میاخیل صاحب او بخشه په 2000 درويشتم کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبره همدغه کډوالو کوله چې یو کال وخت راکی، نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده چې دا څنګه غنو دي اخره کوم کال ټیم چې وشي او دوی به لاس کې ځنی چینی کنه، دوی لاس کې ځنی چینی لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس کې ځنی دوی کینی میکانیزم دی جوړ کړي، په دې کال کې دی میکانیزم جوړ کړي
لا مخیل سره
خلک به عزت ته کوه پس داش یا حالت دور مسئولیت دی افغان خپل غاره ول چې خاصه مسئولیت دی انده د کمپاین جوړ کی سره فرانس کی سره پلان لري نو دی د کمپاین جوړ کی یونیسیف خپل مکلفات به غاره ول یغیر د خیمیا او د کال شنو ورکی پاکستان یو دلته خپل زمينه سره د خپل کال وخت او کال تیر شي بیا چا دې موري نه منلی نو ناجر زګه پیدا
همدا مهمه خبره ده ګرانسب که چرته بیرته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې سا ختمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې تاسو نظر واخلم
د افغانستان د پردالان چې پیدا کیږي شیش یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشو دوی کورته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي، دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات ترحت زیاد دی و دی باندشتا دریتا لور میلون نور هم اضافه که دلتی و بحران انسانی بحران را مهیسته کیه.
گران سب کسا هم مخی تلار سب یه خبر وکرله چه لزین و نریوال و معسی و سر پا کابل که واکمنان و ارتباط نیواله ده که چرت دا کدوال لپاکستان افغانستان تا اخراجه دل نو دوی با مرسته کوی، لیکن واضح تردید ما پولیسنی دی ویل شوی آزادی راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي، که یو څه توضیح کړئ چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي؟
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی. دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د ماجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی. وګوره که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو، ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي، که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي. دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهابلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې، یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي. دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خود به دغسې په لکاو خلک چې راځي، دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده، د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده، د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه، دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپل تر فشار او ضربې لاندې دی، خلک د بیکاری او د فرصتونو د نلرلو له
کبله
میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي، ایران ته ځي، همدغه ترکیې ته ځي، اروپا ته راځي. نو په دغه سي بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده. دغه افغانان چې په لکاو بل خپل او فامیلونو سره راځي، دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل، د دوی د تعلیم او تربیه مسایل، دغه به څنګه
معنی نه ګران سره
بل یو
افغان
د افغانان چال ته دي حقوق خود بزنسونه جوړ کړی دي حقوق کارونه جوړ کړی دي حقوق الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ما
شي کوي. مننه ګرانسب تلاش سب دغه فشارونو ته چرته بیا وکتل شي مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوې دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب مخکله د چي تاسو سوال ته ځواب ورکم که اجازه وي، لیش د سیاست برخه ته ور داخلي جم
مهرباني
او بیا به د تاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم، در حال کې چې دا ما مسلک هم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم.
مهرباني مهرباني خیر
ګوري، کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته سوله، دا امر او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منل دي، شاید تر 2 میلیون هم زیات وي. کله منل د سیاسي او نظامی اهدافو لپاره منل، لایو خوای په میلیونو ډالر ل امریکا او ل برېټانیا واخیستل، بل خو نه ل ناتو نه په میلیارډونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچي د بندر نا کریډټ واخیستل. دا خاطر چې یو زورګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې وروزل او بیا به افغانستان جغرافیا ته را داخلول، عقیدوي جنگ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړی ده، تاسو عقیدوي جنگ وکړي، یو څلور ملایان لکه مولوی شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلی وو چې دا براکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټول تخریبولې او پله پوری. اوس چې نظام راغلی دا او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی دا، اوس دا لوبه را پیل کړی دا او سیاست د مهاجرینو په اړه یو سلواتیا درجه د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي دا چې د مهاجرین په 2015 کال کې په سپاڅه د افغان د پاکستان د خاورې نه چې شي کوي اخراجوي عام په زور جبر قتل په سلحاو به شرمو یو باندې، تاسو دې ته لښ فکر وکي او دا سوال له ځان سره وکي چې 2001 2015 2012 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولی دا څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته ملمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوي سي؟ فکر نه کوم چې ځواب راکا. ماما زه ویلای شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي. دا فشار هم وسنۍ حکومت زغمي په یاد ولري، لکه په خوای چې وځغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زورګونه کورنۍ راغلل او بل اخره دا مدیریت شولې خپل ولایات ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خطور تاریخي او عکس العمل به ډیر خراب دي پاکستان پاړه.
مننه تلرسب.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو ورځون کې انتظار پات شوی دی، دغه په هم راوخلو بیا به پرته بحث دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي په چپو کې پروگرام دی.
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخنیکی کار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه نه موږ به وای دا
دلته د افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي په خو بچو پاکستان د بچ کوم ملګری ملتونو کوم پیر کو سره پیسې د افغانستان کې او طالبان وخت ورسي د لغه پیسې دې پیسې اوس دلته د افغانان د دلته ورکول کې کوم غډوال دغه ته اوس پی کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر کوم غټ خړلې هغه غټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دې پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا د دلته راولي په افغانستان مکتی دا د مکتی تخکارا د چې دلته ګوري چکم کسان د دې سره سب ته هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چکم روپی ورته راځي هغه کسان نه راباسي او کوم کسان چې د خو روپی لري خو دولت لري خو ماړي خو د دې په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خو تجارت لري هغه نه راباسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټه نه رسیږي هغه راباسي دا د دې اوس یو بل خبره مدد دغه کړل چې ماس کې معمولی خبره چې تجارت لا د سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دی او دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د دووس کډوالم د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت منتغاره پریش د منتغاره کې د چولې زمون خبرې نه مني یو بل ستوګ هم دا غده
مانا نچ پخپرونه کی مو برخرا سره واخسته میاخیل سه که ستاسو نظر واخلم تاسو مخ کی موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال پسته شکل باندې وېستل شي ک لټ سه راته وایسته چې دا څرقم طرح ده او تر اوسه پورې مولا چا سره شریکه کړي
ستر همغه دلته د روان چارواکو سره شریکه کړي زکه چې دا د خپل پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې کوم افغانان چې دې نه نزیب دا د کونړ نګران لغمان د دې زینو هغه دي افغانان جوړ شي دي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان راوالي نو هغه انګلیز راکړي مته مربانه جوړيږي او اخوا تک دغه وګوري وراه هلمند بن امروز دا وګورئ راغله د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سې یو اعلان وکړئ چې څوک یو نمبره زموږه غواړي کونړ نګر لغمان کې به ورکو او څوک چې پر مثال لزری په شل زیبا غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو د شتې دي د شته د افغانانو ته حواله کوي یو پیو پیو با سه په همدغه همدغه کم چې مرستندوی اداري دي او دی باندې کوم په دغه سره نور د خپل هغه لزری په شل زیبا داسې کې آبادی او کوم چې قلم خاوند دی هغه راشي په نګرار کونه لغمان کې به هم مګوالي کوم چې نو ملکی خاوند دی هغه بلال شي هلته په فراو هلمند او دلته بدازي نه خپل کې نو یو خو راشي چې شری بابا دي شي بل بدازي چې د نفوس توازن بچي دا برابر شي دغه ولایتونه نفوس نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوس زیات دي د دې نفوس توازن به برابر شي بل بدازي چې زموږ چې آباد شي د میوه او غلو دوه درې کال به تکلیف دا په ستار باندې وڅی کی نه دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې دغه افغانان دې یو رول لوبوي بل وداشي چې دې د تاریخ خوندو ویژه چرپنان لري دې په سربنان خوندان شي بل درې نسل پیدا شي دې بلار او زوی نیکو دا درې ونه پیدا شي دا د تلل شي خپل به یو دغه مزوکي خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا زموږ وطن دې مالز مکه به راکړل یو دغه به سره پیدا شي لکه دلته مهاجر دې هجرت هغه ته به د زمين نوځي دا مو وطن دې د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوښۍ احساس هم کوي د وطن دوستۍ احساس هم لري او په وطن کې به د آبادۍ او دغه لپاره یو عنصر هم جوړ شي
مننه میا خیر صاحب
دغه طرحې دي بل دا چې دې نه کم من هي چې کم پاسې یې دلال شي داخله کې مو دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني چې موږ بار بار د سرګو دې طرحې ځان ته یو نمونه ولا نور طرحې دې استدیا
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کوم خبره کوي آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې پلیشي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزي کې چې هلته میشتي هغه خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل د دوی د ریپارټیشن لپاره
چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینی شي یا ایران ته ولاړ نشي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دی، دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی، له دوی په وارو تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري، نه کور لري، نه وور لري، د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې وو به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای په ځای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتی پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاند محاله کې. اما په وشت محاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیا کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي وروسته لغنه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړي. په لومړی کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، اوبه ډیر وي او چې هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې دا خو به نو صرف د کتو لپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دې ناورین لپاره صرف سایلبی نه وي او یا لیدل نه کوي. دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي او په داسې ناورین کې باید نقدي روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران مجلرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د دې خاورې دي، اخر هم دغه خاوره ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادیروي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي. دا یو ټاټو باید د دوی خدمت باید وسوکو، کله چې دوی په پښو ودرېدل حداقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات وسو، بیا بعد لغه باید مختلف موارد او حسابونه ورسره کیږي. دا چې د پاکستان دشت آبادولی شي، د افغانستان دشت نسی آبادولی، دا چې پاکستان ته مفید تمامیدل شي، افغانستان ته نسی تمامیدلی، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی، افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلر سب یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو. مهرباني وکړئ اسریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب. توخه تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سوي.
بلې مننه، بس هم خدا در دې سکال د وځ سکال کې ستاسو ورون کې یو خو په ډیره خوشنۍ سره به تاسو ته وایم چې د لاندې چټي خو د لاس ورځ کې دې باندې وي، دا خو باندې وي خو د درې ورځې کې دې منځنۍ چپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه کې نه، د شپې نه، ماښام نه، په سپېدو کې نه، پر نیمه شپه. نو
دغه اوس تاسو زموږ پرونی اوري کنه؟ نه اوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه یوازې دا سوس.
او مننه، بس دا به
خصوص مو خدای خیال څه سره مردي مردي دې خصوص دم ګیا خیال څه سره لکسي دا ورځې پر مخ کم کته سو یان دې ازادي رادیو بند سو مو دې فون او مرګر یو ټلیفون سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ما خام ما زنګ سره وویل د تخنیکا واریز دي
بله.
نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څخه جوړ کړئ د څه مطلق نه لري کېږي خبرونه به نو موږ د ماجرینو په خپلم یو نظر ورکړو
مهرباني
ماجرین خو ستیا هم ډیر اندزو شی ورډه او د پاکستان ډیر بد وضعیت سره کې زوروی د دې هستی وو ټول مالونه او د خپل سره زپ کړی دي نو موږ د هر ویدلې دې چې سبا د خپل ټکی را اړیې نو خوش خبره ده د اخر د ناجر افغانستان تر څنګ کې دي چاره نه لري قانوني سبا سره چې سبا نه بلورز سره چې باید د خپل پنګ او خپل وطن تر اړوي دلته دغونه بد حالت هم نه ده الحمدلله د ټول تجارتونه کوي دې دې مراسي خپل مالونه دې راوړي پنګ دې سره راوړي نو دلته د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کو پر دې وطن نه وطن کیږي مشتګاسنه کوي نو خدای دې وکړي چې موږ ماجر ورونه په سیمانه باندې راشي او د مالونو لپاره تخرس کې راشي پاکستان نه پر دې زورګي بس د تجارت او سیاست سره غړي انتقام د ماجر او د خاخي نو دا څه خبره نه ده نو موږ له محترم مېلمنو څخه د پښتونخوا خوستا سره دی موږ نه او موږ
مننه جی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وخته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خدا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې د کار زمينه او ته مساعده شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته دغه اوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي سیاسيون سره ویشل شوی دي مختلف حالات دي افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان په رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کله نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې ووسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګرانس
شیبر شیب ز فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دی خو ډیره هڅه کړې ده د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هله الته کلشنیکوپټر کوي راشن در کوي راځي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږه جنراسي بل یو شیدا د چیزال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ و ما په وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د ایسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت سول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستئ دا تاسو تاریخي ټاټوبه دی او د حاجی محمد شمکنه او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره واخستل دغه هم د دوی خپل خاور دا خصوصي الته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګوري افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي ټاټوبه دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هيئت چې له دې سره ویا د بلوچستان هيئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخه دي کنه شرایط بدل شوی دي حالات بدل دي بیا هم هم دا سوال دي د اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډیر ووسی په پنجاب کې ووسی خیبر پښتونخوا خوله اړخ ته پاته ده او بلوچستان لیکن بیا هم هم دا سوال تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې ووسی وای او خپل وطن کې مشکل لري دوی د حالت وي
دلته یو شته چې برسه د افغانانو توجه ډیر ضروری دی حالات بدلیږي په سیمه کې ستراتیژیک او جیوپولیټیک وځه بدلیدونکې ده په نړیواله کچه بدلیدونکې ده
یعنی او بخښه یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي
دلته وایي چې څه کوي هغه بری بیت پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم دی وحالو تر باندې لاندې کړی دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځیدلې لای بل خبره دا ده چې پاکستان د خارجي سیاست اومده ټکی دا ده چې د ډیورند د فرضي کړ شي دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي په دغه کراچۍ کې دوی وس په لاسګونو زره پښتانه دي الته کورونه جوړ کړی دي زه خپل پیژنم هغه ته څنګه وای او دا دې لپاره څنګه ورته وای چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسي دغه کیته چې دا اومده کوي دغه ته متوجي دي نو زه وایم چې الته په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې وځه بدلیدونکې د اوبل دا د سي دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي اقتصادي وزه ډیره کړکېچنه ده د کار فرصتونه نشته افغانان پتیشته کې دي نو دلته چې کاري فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې
لپاره
شي دغه انجونی دی دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکي دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده یا د ماجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده دغه پر نه کې باید عمل وشي
مننه تلاش شپ کساسو نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې افغانان په پاکستان کې دی روي کچرت شرایط ته ګورو دنیا شرایط نو شرایط به یا سميږي یا به نه سميږي ستاسو وړاندې څه وتسي
شیبر صاحب یو متل لروي چې پردای کټ تر نیمه شپې ده
بله
نو دی متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نتیروي راو دي ګرځي او په یو پاکه عقیده افغانستان ته د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلې ده دلته په افغانستان کې د دې بایزت ازون پیل کړی جغرافیه د افغانستان پراخه ده دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کده شي چې دوه کال بعد په افغانستان کې ډیر یو بایزت ازون ولري او ډیر افتخار به وکړي هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي کتا سو دی غنه پښتنه وګي زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړي کې ورسره لرم هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی ده هم د کور چشتن سیوی دی هم د کاروبار چشتن سیوی دی هم سرمایه د ځان سره راوړی هم هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی ده هم ارتباطات ډیر پراخ سیوی دی او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې وی شي ترنیموي تنظیموي وسه د پاکستان نوم چې ورواخلي دی وی چې ولا موږ ډیر اشتباه وکړه چې لاس پینځل اف شل کال مال ته تیر کړ کشل کلم په افغانستان کې ډیر کړي اوس په دې څو برابر پراخ سرمایه او اعتماد خاوندان بو نو په لومړی کې با فکر کوم چې ماجرین ته دا موضوع یو د ما بحث ډیر تریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تریخي په ولګي شي ولی دوی یالته مختصوی دي ابو هوا سره مختصوی دي غزه جره او ستمه او جنجالونه لیدلې دي څو کال دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي یو نیم کال بعد به بیا د مخته تاسو دې بحث او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچ ولا موږ اشتباه حالت
دومره وخت تیر کړی و اصل زون خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیرو چې پر راځي کښ تر نیمه شپې ده څنګه راووري او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي
تلر صاحب ډیره مننه ل ستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو ل ګران صاحب سره صاحب څخه مننه دوی مچ په دې بحث کې برخه را سره وخت هم درس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا ل مشر بریالي میخیل څخه مننه دوی مغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله او ګډون وکړ د هغوی هم مننه کوم زحمت شبر اجازه اخلم
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی بیا بتاتا پاتی چشی بیا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وستونا دا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر ستر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی بخشانا مدکیگی باب نزایا مدکیگی باب نزایا چه مفکلی